ستړي مشهید د ډیوی په یو ساته خبری خپرونه کې تاسو قربانه منزه شهید تاسو ته هر کله وای. نن د شروع یا چهارشنبه ورځ کال 2023 د فبروري د میاشتې ولسمه نیټه دا د مهال وخت شوی دی. په پښتونخوا کې د شپې لس، په کابل کې نهه نیمې او دلته په واشنگټن ډی سي کې د غرمې 12 بجې دي. لومړی پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته. د پیښور په ارباب نیاز نړیوال سټډیوم کې د کرکټ وروستۍ سیالۍ په کال 2006 کې د هند او پاکستان د لوبډلو ترمنځ شوې وه چې د هغې راپدې خوا په سیمه کې د ناامنۍ له کبله دې میدان کې بیا نړیوالې سیالۍ نه دي شوې. بل لور ته پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي او د سار د نړیوالې ډلې یا ادارې اف ای ټی اف د کلیزې غونډې مخکې چې په 22 فبروري اکیدونکې ده، د دغه سازمان د غړي هیوادونو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره سفارتي هلې ځلې پیل کړي دي چې خپل نوم د خړ فهرست څخه لري کړي. اخوا په دوها کې د افغانستان د امن مذاکراتو لړۍ په ټپه درېدلې ده او په داسې حال کې چې د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی په دوها کې دي، د طالبانو استازو د بهر هیوادونو په دورو وتلې دي. د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر وایي د طالبانو په حملو کې اضافه شوې ده. په خبرونه کې دا یو شمېر نور مهم راپورونه او موضوعات لرو چې تاسو به وار په وار وړاندې کوو. زموږ سره مل اوسئ. تاسو د امریکا غږ دیوه ګورې او ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، څنګه چې وړاندې تاسو هم په سرټکو کې هم یادونه وکړل، لومړی زو د لوبو ولورې ته چې تاسو د خوښې موضوع ده، خو د دې په دې اړوند غواړو چې تاسو ته یو مهم راپور وړاندې کړو چې د پېښور ارباب نیاز سټډیوم کې د کال 2006 راپدې خوا بین الاقوامي میچونه نه دي شوي. ځایي خلک په دې باندې څه وایي او د دې تر څنګ په دې سټډیوم باندې آیا کوم کار هم روان دی؟ څنګه دغه ټول تفصیل تاسو ته راغونډ کړی دی ارشد مومن په دغه راپور کې چې وروسته به زموږ سره په خبرونه کې میلمه کیږي. هم
په کال 2009 کې د سریلانکا په کرکټ لوبډلې د ترهګرو برید وروسته د ساوت افریقي ټیم پاکستان ته سورلس کاله پس په اولنۍ دوره راغلی و. ساوت افریقي ټیم د پاکستان اخیری دوره په کال 2009 کې کړې وه. د پېښور اوسیدونکو او لوبغاړي وای دوی هم غواړي چې د پېښور ارباب نیاز سټډیوم کې د بین الاقوامي لوبډلو سیالۍ پیل شي. د پېښور یو ځوان لوبغاړی عثمان خان وای په سټډیوم کې د بین الاقوامي لوبډلو د سیالو پیل کېدل به د ځوانانو لوبغاړو حوصلې اوچتی کړي.
ان شاء الله څنګه به برازم چې کوم هغه 14-15 سال مخکې ساوت افریقي میچ او هغې کې بال پې کړو، بال نه بونډری نه شال نه تو بال به نیوونو. داسې ان شاء الله مونږ هم چې دلته غټ پلیئر راځي میچونه، نو مونږ هم داسې میچونه کې نو بال بنی شو. ان شاء الله څنګه هغه اوس پاکستان ټیم کې نمائندگی کوي، نو داسې ان شاء الله دا هغه چې مونږ هم نمائندگی کوو. ان شاء الله
د پېښور ارباب نیاز سټډیوم کې په کال 1940 کې اولنۍ یو ورځنۍ د کرکټ میچ د هند او پاکستان لوبډلو ترمنځ شوی و. او اخیری میچ کال 2006 کې هم د دې دواړو هیوادونو لوبډلو ترمنځ شوی و. د هغې وروسته په دې بین الاقوامي میچونه نه دي شوي. دلته د نړۍ بېلابېلو لوبډلو ترمنځ 19 میچونه شوي چې پکې هند په یو ورځني میچ کې تر ټولو زیات رنزونو جوړولو ریکارډ لري. او په دې ګراوند تر ټولو غوره بالر شعیب اختر پاتې شوی چې د بنگلاديش ټیم سره یو ورځنی میچ کې شپږ لوبغاړي اوټ کړیو. د پېښور باچا کرکټ کلب مشر عمران خان وای ارباب نیاز سټډیوم به راتلونکي کال کې د پاکستان سوپر لیگ او بین الاقوامي میچونو لپاره تیار شي او ځایي خلک او لوبغاړي به کولی شي چې د خپلې خوښې لوبډلې په دې ګراوند کې نیخ په نیغه وویني.
تاسو را روان وخت کې وګورئ نو د دې کیپیسټی بچی دی نو 35,000 تر رسی، نو مطلب چې 35,000 خلک کله گراوند کې کینی او بیا تاسو دا غي استیمیټو لګوي. ان شاء الله انکم ریسورسز به خلک برازي، ټیکټ به خلی، انټرنیشنل پلیئرز به ګوري او بیا به تاسو وګورئ چې ان شاء الله په خبر چې کم دی دا ګلونو یو خار دی او دا به یو ډیر ښه میسج دی ځنه ټولې دنیا ته.
د سریلانکا په ټیم د برید وروستو پاکستان ته د یو شمېر هیوادونو لوبډلو خپلې دورې زنډولې وي او د کال 2011 د نړیوال کپ د کوربتوب نه هم بهر کړی شوی و. خو په کال 2019 کې هم د سریلانکا ټیم د پاکستان دوره وکړه. بیا د بنگلاديش او اوس د ساوت افریقا ټیم دورې پس په پاکستان کې د نورو بین الاقوامي ټیمونو د مقابلو تمې سیوا شوې دي. ارشد مومن، وایس آف امریکا، دیوا، پېښور.
د دیوې ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، دغه معلوماتي راپور تاسو د ارشد مومن څخه واورېدو، ډېر تفصیل یې پکې راغونډ کړی و. خو زو په دې اړوند غواړو چې ستاسو سره نور تفصیل او څېړنه هم شامله کړو، او د خلکو تمې څه دي او څه تمې کولی شو، چې آیا په دغو سټډیومونو کې یا په پاکستان کې نور داسې بین الاقوامي میچونه کېدی شي، نړیوال میچونه کېدی شي او که څنګه. زموږ سره په خپرونې کې مل شوی دی ارشد مومن د سکایپ د لارې. هغوی سره غږی ګوستړی مشه، په خیر راغلی ارشد مومن صاحب.
ډیره مننه مناظر بیبي، خوشحاله اوسئ.
ارشد مومن صاحب، څنګه دی موسم په خبر کې؟
ډیر مزیدار، سپرلی شروع شوی دی او د یخنۍ هغه سرات چې کم دي هغه تر ډیره حده کم شوی دی.
دلته خو ارشد مومن صاحب ډیر زیات هوا سړه ده، یخ ډیر دی، او سبا ته به دلته بیا واوره کیږي. ډی سي کې خو ډیره واوره به کیږي، نو موږ اوس نو ورته تیاری نیولې ده چې څنګه به دفتر ته راځو.
ستاسو د ویډیو په انتظار یو. جی، اته ور چې کله واوره شوی و ستاسو ډیره خسته ویډیو راغلی و، نو غواړو چې او پیرا هغه سی ویډیو بیا هم راشي.
او په خیر ارشد مومن صاحب، تاسو ډیر ښکلی راپور تیار کړی و د لوبو په هکله. یو خدا چې تاسو ویل چې په پیښور ارباب نیا سټډیوم کې د کال 2006 را په دې خوا داسې بین الاقوامي میچونه نه دي شوي، خو خپل پاکستان ته سریلانکا، بنگلاديش، نور ټیمونه هم راغلي دي د هغې وروسته. خو څه ګمان کوئ چې ولې په پیښور کې دغه ټیمونه دغه لوبې نه کیږي، او څه تمې دي چې آیا په راتلونکي کې به ځینې ټیمونه راشي، میچونه به وشي دلته او که نه؟
بالکل، په نظر بي زمونږ چې څومره چې کم لوبغاړي دي یا د پېښور رضی خلک دي، هلته خبریالان دي، هغې سره په دغه موضوعاتو باندې خبرې شوي دي. خاص کر هغه خبریالان کم چې په سپورټس باندې ډېر زیات رپورټنګ کوي، هغوی سر ډېر خوشبینه نه دي په راتلونکي نږدې ورځو کې هم چې کم بین الاقوامي کرکټ دی چې هغه په پېښور کې هغه پېښور ته راشي هغه کلاړیان. خو هغوی دا وایي چې د راتلونکي پی ایس ایل چې کم میچونه دي، دا امکان لري چې د حیات آباد سپورټس کمپلیکس کې چې کوم دی هغه کې یو څو میچونه د هغې وشي. موږ چې د ارباب نیا سټیډیم کم دغه ولید، هلته د کار وزه ولید، او څنګه چې لیدونکي به هم کتلي چې هلته کم سپیډ یا کم رفتار باندې کار روان دی، نو چارواکي خدا وایي چې په راتلونکي کال کې به دا سر ته ورسی. خو دلته چې بیا کم د سپورټس خبریالان دي یا سپورټس سره تړلي خلک دي، هغوی وایي چې ښکاري نه چې ګینې راتلونکي کال کې هم په دې باندې دا کار سرته ورسی. چې حکومت د دې پرانیسته چې کوم دا موجوده وزیر اعظم عمران خان هغه په کال 2013 کې کړی و، دې لپاره سکم 2 بلیون روپۍ چې کوم دي هغه منظوري کړی دي. خو بیا هم دا یې سرګندېږي چې دلته به دغه لوبې په نږدې ورځو کې رانه شي. مناسبه بي زبتا تاسو ته یو بل مهمه خبره دا وکړه، پاکستان کې چې کله کرکټ بین الاقوامي کلاریان چې کوم دي یا ټیمونه چې کوم دي هغه دلته را بند شوی، نو هغه په 2009 کې په سریلانکا په ټیم چې کمپلیټ شوی دا ویروس دا دغه چې بارني ټیمونه چې کوم دي پاکستان تر باندې شوی، دغه میچ چې کوم د سریلانکا او هغه د لاهور په قذافی سټیډیم کې کېدونکي وو. بیا دغه د سریلانکا ټیم قذافی سټیډیم ته په ډومبي ځل باندې راغی. اوسنی میچونو کې د ساوت افریقا هغه په هغه ګراوند باندې وشو چرته چې د سریلانکا په ټیم باندې ترهګر بریج شوی وو. نو دلته خلک دا سوالونه هم راوچتای کې چرته ترهګری یو وجه ده یا د هغې له وجې دغه میچونه چې کوم دي دا کم شوي دي، نو بیا ولې هغه ګراوند کې کیږي چې په کم ګراوند کې په سریلانکا ټیم باندې بریدونه شوي دي؟ په خبر کې دغه څه کوم پیښه نه راغلي، ګینه دلته ترهګری تاسو ته پته ده دغه پیښه د کال 2002-2003 دغه نه پیل شوی وي، او بیا دغه په وجود هم په کال 2006 کې دلته بین الاقوامي میچ شوی د هند سره. نو دلته دا پوښتنه راپورته کیږي چې د امنیت وضع د نور کله په پرتله باندې ډېره ښه شوې ده، او دغه په وجود هم دلته بین الاقوامی میچونه نکیږي. نو دا مختلف پوښتنې دي چې دا د ځایي خلکو لخوا راوچتېږي، چې کوم د لوبو مینوال دي د هغوی لخوا راوچتېږي، د هغه خبریالانو لخوا راوچتېږي کوم چې په دې باندې د روزانه په بنیاد باندې رپورټنګ کوي. نو دا یو لویه مسله ده. او دلته خلک چې کوم دی غواړي چې خپل خوخې بین الاقوامي لوبغاړي چې کوم دي هغه دلته وویني. او تاسو ته پته ده منظر بیبي چې پېښور کې د څنګه دا د ترهګرۍ ځپلې سیمه ده، ډېره زیاته پېښور کې ډېرې چاودنې شوي دي، خلک ډېر ځپل شوی دی. او دلته د مجموعي د خوشحالۍ یا دغسې د تفریح داسې کوم بندوبست نشته دی، او نه دغسې کوم چې کوم ایونټس دي هغه را جوړېږي. نو دلته خلک ډېر لیواله دی دغسې لوبو ته چې دا را جوړ شي او دوی ته خوند والی.
بالکل. او بیا د پښتنو په سیمه ډېر زیات مینوال شته د کرکټ لوبې په خاص توګه. خو څنګه چې تاسو خپل راپور کې وښودله موږ ته، ویډیو ما هم کتله، دغه سټډیوم چې و دې باندې ګمان کوم چې ډېر کار لا پاتې دی، یعنی داسې نه ښکاره کېده چې ډېر زر به دغه سټډیوم جوړ شي. خو خپله په خیبر پښتونخوا کې په نورو ښارونو کې د پېښور په ګډون داسې نور سټډیومونه هم شته او که څنګه؟
په نظر به خبر پښتونخوا حکومت چې په نږدې کې یو خو اوس یو څو ورځې وړاندې دا اعلان کړی دی چې د 200 میلیون روپو په لګښت به د ډیویژن په سر د هاکی ټیمونه، د هاکی چې کوم ګراوندونه دي هغه به جوړیږي. دې تر څنګ دوی په اړه ځلې په کچ باندې یو د لوبو ګراوند جوړي، په هغه کې د کرکټ لپاره، د سکواش لپاره، د هکې لپاره او دغه نورې لوبې چې کوم دي د هغې لپاره ځایونه جوړ کړی شوي دي. خو دا د ځایي خلکو ډېر په وړه کچه باندې په هغې کې لوبې کېږي. دغسې غټ ټیمونه یا د غټو ټیمونو راتګ دپاره ارباب نیا سټیډیم دی یا حیات آباد کې سپورټس کمپلیکس چې کوم دی په هغې باندې کار روان دی. نو دلته دغه دوه داسې ګراونډونه دي چې دلته بین الاقوامي میچونه کېدی شي یا د پی ایس ایل شان غټې سیالۍ چې کوم دي هغه کېدی شي. نور شته دی خو هغه ډېر د وړې کچې دي او په ځلي کچ باندې کلاریان یا د هغه د ټیمونه چې کوم دي هغه هلته لوبېږي. او هغې کې د هاکۍ ټیمونه هم شته، هغې کې د سکواش ټیمونه هم شته، هغې کې د نورو لوبو ټیمونه هم شته. خو په مجموعي توګه دغه دوه داسې ګراونډونه دي چې هلته بین الاقوامي لوبې ممکن دي چې کېدی شي.
ډېره مننه ارشد مومن صاحب د ګټور تفصیلات او معلوماتو څخه. مو تاسو ته ډېرې ښې چارې غواړو.
ډېر مننه جی، خوشاله اوسئ.
د ډیو سره اوسئ. د ډی وی سره د ملتیامو مننه کوو. د محلزو یو بل راپور ولورته چې د پاکستان حکومت د صدارتي حکومنامې یا صدارتي آرډننس د لارې د ترهګرۍ پر ضد جګړې لپاره د ټیکس اخیستو موده تر یو بل کال پورې غځولې ده. دا ټیکس په کال 2015 کې د ضرب از پوځي عملیاتو او وروسته لګول شو و چې دغه ټیکس لارې اخیستونکي پیسې به د ترهګرۍ پر ضد جګړه کې او همداراز کډوالو سره د مرستې لپاره کارول کیږي. راځي چې تفصیل یې د ریاض حسین په دغه راپور کې په ګډه سره وکړو.
ویلی شي بي دغه ټیکس د لارې اخستونکو پیسې به د ترهګرۍ په ضد او کډوالو لپاره کارول کیږي. او د دې ټیکس اخستو موده کال په کال غوځول شوی. او په خبر کې دا داوه هم شوی چې د کال 2000 په دسمبر کې دغه پیسې نه دي کارول شوی. د خیبر پښتونخوا د پولیس په خوانی مشر اختر علي شاوایی د هغه په نظر دغه ټیکس په تیار کې لګول شوی په کار دا چې په پارلیمان کې په دې بحث شوی وو او د خزاني یو قانوني مسوده راوړل شوی او د دغه لارې دا ټیکس لګول شوی وو. وی وی ډي وسره په خبرو نو موړی ویل د دینه مهمه خبره داده چې په کال 2015 کې دا ټیکس لګولې شوی وو. نو هغه وخت د ترهګرۍ په ضد جګړه روانه وه او خلک کډوالو. خدا وخت جګړه هم نشته او زیات کډوال بیرته ستانه شوی دي.
هغه وخت دې ضرورت پیښ شوی و. قبایلی سیمه کې او پښتونخوا کې هم په مختلف علاقو کې شورش و چې موږ ورته انسرجنسی وایو، متوازی حکومتونه جوړ شوي و، دا اپریشنو ضرورت و. نو اوس خو هغه اپریشنې وشوي، حکومت دا وکړي چې موږ په دې علاقو کې امن راوستو.
پخوانی پوځي افسر بریګیډیر سید نذیر وایي قبایلی سیمې چې په خیبر پښتونخوا کې ورګډول کېدې، هغه وخت حکومت ویلي وو چې د بجټ یا بودیجې نه علاوه به 100 ارب روپۍ دغه علاقو ته ورکول کېږي. وی وی ډی وسره په خبرو کې هغه وویل حکومت اوس دا بهانه کوي چې صوبې ورته د قومي مالیاتي کمیشن یا ان اف سی په مت کې برخه نه ورکوي. هغه زیاته کړه حکومت د امنیت په مت کې یا کډوالو په نوم ټیکسونه اخلي، خو په خیبر پښتونخوا کې یا په پخوانو قبایلي علاقو کې اوس هم دغه د پلی شوي خلک د خپلو حقونو لپاره احتجاجونه کوي.
هغه کوم چې الاټ کې هغه خرج کولای نشي، او هغه بیا په نورو مدونو کې واچي، کله په سکیورټي کې، کله د پولیس په جیلونو کې، او کله په ترانسپورټ کې، او کله په بل دغه کې واچي. هغه د آی ډی پیز نه یا هغه د ترقیاتي کارونه چې کمی دا غي نه واپس راوړي. آی ډی پیز کله سپوري کو څو پلین دین نه داوی د پاره اوس هم درنی کیږي، او هغه باقاعده پر لکړم باندې کیږي د دې لپاره چې هغه تل تر اوسه پورې هغه پیسې اعلان کې چې ډېرې کمی دي، لیکن هغه مو تندې دي ملاوي دي، او هر ایجنسی کې دوباره دا وی د پاره د سبې د پاره غوښتنه کیږي.
وی وی ډیوا د حکومتي وزیرانو او قومي سملي غړو سره د یاد ټیکس په اړه د نظر اخستو هڅه کړې، خو جواب ورته نه دی ویل شوی. د پاکستان پوز په کال 2014 کې په شمالي وزیرستان کې د ترهګرو په ضد د ضرب ادب په نوم په پراخه کچا عملیات کړي وو، چې لکبلې شاوخوا لس لکه کسان لخپلو سیمو بې کوره شوي وو. پوز او حکومت بیا دا وکړي وا چې سیمه یې د تونلارو څخه پاکه کړي، او د علاقې څخه کډوال شوي زیاتره خلک بیرته خپلو کورونو ته ستانه شوي دي. د سرکاري شمیرو تر مخه د شمالي وزیرستان نه د ضرب ادب عملیاتو په وخت 100,000 کورنۍ کډوالي شوي، او دا وخت پکې یوازې 15,201 کم دیرش کورنۍ پاتې دي چې بیرته نه دي ستنی کړي شوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو، د خبره خلکو سره دیو.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اکثر کې صرف 400 نه ده، ټول ریجن دی.
هغه خبر پر ابو چې تاسو یې مهم بوله.
د پاکستان او افغانستان د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه ودا ټوئیټر @VOADIVA، فیسبوک VOADIVA.
د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري، او په دې خبرونه کې بیلا بیل راپورونه تاسو ته وړاندې کوو. زموږ سره مل پاتې شئ. د محل زو یو بل مهم سیمیز راپور ولوري تر چې د پاکستان د ترهګرۍ د مالی مرستو د مخنیوي او څار نړیوالې ادارې اف ای ټی اف د کلیزې غونډې مخکې د دغه سازمان د غړي هیوادونو د ملاتړ ترلاسه کولو لپاره پاکستان سفارتي هلې ځلې پیل کړې دي او تیزې کړې دي، او غواړي چې په دې توګه خپل نوم د دغه ادارې د خړ فهرست څخه وباسي. راځي چې ګورو څومره امکانات شته او تفصیلي څه دي. دغه ټول ارشد حسین تاسو ته په خپل خبرونه کې وړاندې کوي په خپل راپور کې.
که هم د پاکستان د بهرنو چارو وزیر شاه محمود قریشی دا ځل پاکستان د اف ای ټی اف د خل فهرست څخه د وټو په اړه خوشبینه دي، خو مدواد د سرکاري چارواکو د خلې لیکي چې پاکستان به لک تر لګه روان کال د جون میاشتې پورې په دغه خل نوملړ کې لا شامل وي. د اف ای ټی اف د راتلونکو مهمه غونډې نمخ کې پاکستان د غړي هیوادونو د جایزه دورې لپاره د ملاتړ ترلاسه کولو هڅې شروع کړي. ویل کېږي چې پاکستان د دغه غونډې مخ کې غړي هیوادونه جایزه دورې ته آماده کړل، نو دا با یو مهم ګام وی، او د جون د میاشتې پورې به د پاکستان د اف ای ټی اف د خل نوملړ څخه د وټو امکانات روخه نشي. پخوانی سفارتکار آصف دورانی وای چې د اف ای ټی اف د خل نوملړ څخه د وټو په لړ کې به د پاکستان سفارتي هلې ځلې ارو مرو کامیابیږي.
که پاکستان ناکام شي خو بیا د ګرد منطقه به ناکام. دا چې انډیا هم کیش اکانومي شي دی، انډیا کې تقریبا 80% خلکو ته خو بینک فیسلٹی اویلیبل نه ده. په کومو ملکو کې بینک فیسلٹی دومره زیات نه وي، هلته خو به خلک زیاتره په کیش کې ډیل کوي، او چې څوک کیش کې ډیل کوي ډېر امکان لري چې هغه بیا د ټریډس فینانسینګ خواته هم لاړ شي. په دې چې هغه کښ ته وجه بیا هونډي او حواله دا سلسله چې دا سیستم هغه چلیږي. نو زما وینا دا ده چې دا ایف ای ٹی ایف یو رنگا پولیټیکل ټول جوړ شوی دی.
په دې لړ کې د شبي پرمختګ څخه خبر د پاکستان سرکاري سرچینو ایکسپریس ټریبیون ته ویلي چې د 1300 ورځو راهسي د پاکستان د خارجه وزارت په دفتر کې د ایف ای ٹی ایف د غړو هیوادونو سفیرانو ته په ویش نکاتي کاري پلان باندې د عمل درآمد په اړه حال احوال ورکړي کیږي، او د پاکستان د خارجه چارو چارواکي د ایف ای ٹی ایف په غړو هیوادونو ټینګار کوي چې د پاکستان معاملې ته دی په سیاسي تناظر کې د کتو پر ځای د دې د ځمکني حالاتو په بنسټ څېړنه وکړي. اسلام آباد کې د ایف ای ٹی ایف او د هیواد په اقتصادي چارو نظر لرونکي خبریال مهتاب حیدر وایس اف امریکا ډیوا توای د پاکستان سفارتي هلې ځلې تر هغې نشي کامیابېږي تر څو چې پاکستان په کاري پلان باندې په عملی توګه عمل درآمد نوي باوري کړي.
یعنی پروسیکیوشن اور ایگزیکیوشن کو آپ کو افیکٹو کرنا پڑے گا، تب ہی جو ہے نا وہ ایف ای ٹی ایف جو ہے وہ سیٹسفائی ہوگا، یہ نہیں ہوگا تب تک آپ گرے لسٹ میں رہیں گے. پھر
ہوائی پدی رستو کے دا پاکستان عدالتونو دا لا قانون مذہبی تندرو یا ڈلو غلو او مشرانو تا دا ترہگرو سر دا مالی مرستو پتورنو کی لگے ڈیرے سزاگانی ورکڑی خدا ناکافی دی تر سوچ پاکستان پا تسلسل سر پا ادارہ جاتی توگا دا استغاثے او دا سزا نظام موثر کڑی نوی نو نگنی چی ایف ای ٹی ایف با دا پاکستان دا گامونو نا قانی شی. پاکستان د کال 2013 راهسه د ایف ای ٹی ایف په خل نوملړ کې شامل دی، او تیر کال ایف ای ٹی ایف په خپل غونډه کې د ترهګر ډلو د مالی سرچینو او چولو په لړ کې په غوړه ګامونو نه اغستلو پاکستان لا په دغه فهرست کې ساتل دي. پاکستانی چارواکي وایي چې د ایف ای ټی ایف لخوا ورکړې شوې زیاتره نکات عملي کړي، او د پاکستان د خارجه چارو وزیر شاه محمود قریشي مخکې ورځو کې هیله ښودلې وه چې په راتلونکي غونډه کې به د پاکستان نوم د خل فهرست نه وایستل شي.
د ډی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري. تاسو د ایف ای ٹی ایف په اړوند دغه راپور واوریدو، او په همدې اړوند زو مطبوعاتو ته کتنه کوو، ګورو چې څه مقالې راغلي دي په دې اړوند. آیا پاکستان به وتوانیږي چې سخ کال د ایف ای ٹی ایف د خړ فهرست یا لیست څخه ووزي، او که څنګه؟ په دې باندې تاسو ته مطبوعاته کتنه کړې ده، مختار خلیل صاحب تاسو ته وړاندې کوو.
پاکستان د 1300 کلونو راسي ترهګرو لا د مالی امداد درسېدو په سلسله کې د بدنامو ملکونو په فهرست کې اچولې شوې ده. د کال 2013 نه کله نه چې پاکستان په دې فهرست کې اچولې شوې ده، د ترهګرو د مالی وسیلو د لارو بندولو عالمی تنظیم ایف ای ٹی ایف پاکستان باندې فشار راوړلې ده چې په خپل ملک کې ترهګرو لا د پیسو ټکو لیږلو لارې بند کړي. دې لپاره دغه عالمی تنظیم پاکستان ته یو عملی منصوبه هم ورکړې ده. اوس به په 28 فروری د دغه عالمی تنظیم غونډه کیږي، او په دې کې به فیصله کیږي چې پاکستان د بدنامو ملکونو په فهرست کې کوم په موجوده درجه کې اوساتلې شي او کدی نه وکړل پکار دي. په دې موضوع نن د واشنگتن نه آنلاین خریدونکي میگزین ډیپلومیټ کې، لاهور نه د میگزین د خبریال د عمر جمال یو رپورټ خور شوی دی. عمر جمال د خپل رپورټ په شروع کې لیکي چې پاکستان د ترهګرو په سر د بدنامۍ نه د ځان وستو د پاره ډیر څه کړي دي، خو ښکاري داسې چې د پاکستان دا هلې ځلې به عالمی تنظیم کافی ونه ګڼي. په 28 فروری چې د ایف ای ٹی ایف کومه غونډه کېدو والا ده، په دې کې به د پاکستان د بدنامو ملکونو د فهرست نه د وستو یا نه وستو حتمی فیصله کولی شي. پاکستان په 2 کلونو کې د ایف ای ٹی ایف په ایجنډا کې د ذکر شوو توندلارو ګوندونو خلاف یو شمېر اقدامات کړي دي، او د ایف ای ٹی ایف د غوښتنې مطابق د دوی د مالی وسیلو د لارو بندولو د پاره یو شمېر قانون سازی هم کړی ده. خو تیر کال فروری کې ایف ای ٹی ایف تنظیم پاکستان له ورکړې خپل منصوبه باندې عمل کولو کې د پاکستان په پاتې راتلو فکرمندي ښکارا کړې ده. ایف ای ٹی ایف خپل یو بیان کې ویلي دي چې پاکستان د عالمی تنظیم په 28 شرطونو کې 14 شرطونه پوره کړي دي، او د باقي پاتو شرطونو یې ورته د کال 2000 تر جون پورې د پوره کولو وینا کړې وه. عالمی تنظیم د کال 2000 په اکتوبر کې خپل غونډه کې د پاکستان په کارکردګۍ تصدیق کارا کا، خو د بدنامۍ د فهرست نه اونې وستو، ځکه چې پاکستان د عالمی تنظیم په 28 شرطونو کې 21 پوره کړی دي. رپورت یادی چې پاکستان د باقی پاتو شپږو شرطونو پوره کولو د پاره هم کافی منډه کړې ده. د پاکستان یو ستر حکومتي چارواکي خپل یو بیان کې ویلي دي چې موږ خود خپل طرف ډیر څه کړی دي، دا اوس د عالمی تنظیم کار دی چې زموږ کړو ته په کم نظر ګوري. عمر جمال خپل رپورٹ کی نور راپور لیکي چې پاکستان د اف اي ټي اف د غوښتنو پوره کولو لپاره د خیبر پختونخوا صوبې نه 1155 کسان نیولي دي. تیر میاشت هم پاکستان د لشکر طیبه مشر زکی الرحمن لکوي نیولی دی په چا چې ممبئی کې د شبو حملو تورونه دي. رپورٹ لکھی چې د پاکستان د ذمہوارو خلکو د بیانونو نه خو معلومیږي داسې چې د پاکستان پوره تمه ده چې دا دل به د پاکستان په باب له ښه فیصله وشي. د پاکستان وزیر خارجه شاه محمود قریشي تیره هفته سینټ ته ویلي دي چې زه توقع لرم چې دا دل به د پاکستان په حق کې فیصله وشي. خو ډیپلومیټ لکھی چې په اف اے ٹی ایف کې د پاکستان زیات مخالفت هندوستان کوي. هندوستان پوره زور لګولی دی چې د پاکستان نوم د بدنام ترینو ملکونو په فهرست کې واچولی شي. خو د چین، ترکی او د ملایې چې هغه د دوستانو ملکونو له برکته پاکستان د هندوستان د غزار نه لا بچ را روان دی. خو دې سره سره چین په پرده کې پاکستان باندې فشار راوړلی دی چې هندوستان او امریکې له د موقعو نه ورکولو تر څنګه دي د توندلارو ګوندونو خلاف نور زیات سخت اقدامات وکړي. عمر جمال د خپل رپورټ په اخیر کې لیکلی دی چې په کال 2019 کې په بریکس تنظیم کې شاملو ملکونو برازیل، روس، هندوستان، چین او سویلي افریقې هم پاکستان کې پراته یو شمیر توندلاري ګوندونه د علاقې د امن لپاره خطرناک اعلان کړي دي.
د کتونکو مشغولول
وایس اف امریکا دی واستا سو مسلو او چاپیریال تستا سو د کیمرې پسترګه قتل غواړي.
تخپل کور کلی په کوم مشکل د چارواکو خبرولو او یا د خپل سیمه او خلکو خاص کړهونه او هنرونه نور سره شریکولو لپاره ویډیو جوړ کړئ
او د خپلې نامې سره د ویډیو لاند معلومات دی وسره په دغه فون شمیره واتس اپ کړئ 001-202-853-1512.
د ډی بی ګران اوریدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او ستاسو د ملتیاڅ خمنانه کو چې تر دا د مرا سره په خبرونه کې مالی است. د محل زو یو بل مهم موضوع ولور ته چې د لګکه یو مذهبي ازادۍ په اړوند کېټا دلته په ډی سی کې د هغې لخوا یو غونډه شوې ده چې د امریکا د نړیوال مذهبي ازادۍ کمیسیون د تازه راپور پر بنسټ یې کړی ده چې د هغې له مخه په نړۍ کې څلور داسې هیوادونه دي چې د مذهب سپکاوي پر ضد سخت قوانین لري او په دغو هیوادونو کې د مذهب د سپکاوي د تور پر بنسټ خلکو ته سزاګانې او ګواښونه هم ډیره عامه خبره ده. د راپور له مخه پاکستان هم د دغو هیوادونو په لیست کې شامل دی. راځي چې تفصیل یې واخلو د پیر زوبې شاه صاحب څخه چې دا مهال زموږ سره په خبرونه کې مل دی. ستړي مشوي په خیر راغلی.
په خیر
پیر صاحب، لومړی خو دغه غونډې په حق لکه غونډې معلومات د اوریدونکو سره شریک کړي چې د لګکۍ او مذهبي ازادۍ په اړه وند کیټا لخوا دغه کومه غونډه چې شوې یا کیټو لخوا چې کومه غونډه شوې د دې تفصیل څه دی، ویناوالي څوک و یا سپیکران څوک و، په دې کې د دې تفصیل کا وړاندې کړي.
د دې دغه څنګه تاسو وویل چې د دلته چې کوم د امریکای یو کمیشن د هغه د مذهب د ازادۍ لپاره دوی کار کوي او دوی لیټسټ کوم رپورټ د پاغه شې دوی داسې سلور اتیا ملکونه داسې شولې دي چې هغه شې مذهب سپکاوي چې کوم قانون دا وایي چې هغه داسې ډېر خطرناک او مجرمانه او لفظ ورته استعمال کړای دی چې په کار دا چې دا د ختم کړی سي او د قانونونو وجنه دوی دا وایي چې په لکاو خلک هغه د اظهار د ازادۍ نه محروم دي او په سواو خلک ژوند ته خطر ده او مرګ او ژوبله ته مخامخ شوي دي. نو په دغه ملکونو شي یو ملک پاکستان هم یادوي او نن چې کوم دا کیټو انسټیټیوټ شي دلته یو سړنیز اداره ده هغه په پروګرام شي دغه دوی ټاپک دغه و چې څنګه د مذهب سپکاوي قانون اظهار ازادي غلي باندې قدغن لګوي او څنګه دا خلکو ژوندونه خرابوي او تباه کوي. په دغه شی یو د پاکستان طرف نه ماروي سرمد چې کوم یو اکټیویست ده هغه په خپل ها په دغه موضوع باندې کار کړای دا او په خپل ها غوایي چې دغه خطر په وجه نه پاکستان پریشا ده، دلته امریکا میشته ده. ورسره مصطفی کایول یو بل ترکش اوریجن سړی ده چې هغه دلته یو سکالر ده په اسلام باندې او په داسې سبجیکټ باندې هغه یو ایکسپرټ ده. ورسره د سویټزرلینډ جنیوې شې یو شجا چې کوم د پارلیمنت ممبر هغه هغه یو نږدې ورځو یو رپورټ هم لیکلی و جوئل فیس، هغې هم دوی دا خبرې وکړې. خو بهرحال د ټول چونکې پاکستان ذکر پکښې ډېر و، په دا پروګرام والا پخپله ویل چې ټول اټینشن به زیات و پاکستان وي، ولې چې موږ وګورو نو پاکستان ش په دغه ټایم ډېر زیات لکه څو ورځې وړاندې په پېښور شې ها یو کس احمدی وژلی سوای، دغ نه علاوه ماروی سرمد نن وویل چې تقریبا نږدې وخت چې ډېر داسې څه کم شیعه مسلمانان چې کوم دي هغوی ته هغوی مړه شوي دي او پاکستان شي مبارک په پاکستان باندې توجه ډېره وه.
بالکل پیر صاحب، خپله تاسو وایئ چې په پاکستان باندې توجه ډېره وه، ولې د پاکستان دومره ذکر کیږي کله چې د لګکیو د آزادی یا د مذهب د آزادۍ په اړوند خبرې کیږي چیرې هم نو پاکستان پکې ډېر فوکس کیږي، ولې؟ او داسې نور څه مثالونه شته چې په پاکستان کې وي چې هغه موږ د لیدونکو سره شریکو چې د لګکیو یا د مذهب آزادۍ پر ضد په پاکستان کې داسې څه شوي وي؟
په پاکستان خو ما څرنګه وایي چې یو خو په دا چې کوم د یو ایس کمیشن فار انټرنیشنل ریلیجیس فریډم چې کوم رپورټ ده هغوی شې هم پاکستان ذکر ده، او هغه ملکونه شې ده چې کوم دوی وایي چې په کار ده چې پاکستان د خپل چې کوم دوی قانون ده د مذهب د سپکاوي او په باره شې هغه د ختم کړی شي. او دغه نه علاوه په نږدو وخت شې په پاکستان شې ډېر داسې واقعات شوي دي، داسې خبرې شوي دي چې کوم نه دا پته لګي چې واقعي چې کوم پاکستان شې نه دا قانونونه دي چې کوم دا قانون پارلیمنت شې جوړ کړای سوای دا او دا استعمالېږي. لکه ماروی سرمد دا خبره وکړه چې دا پاکستان چې کوم ریاست ده، پاکستان چې کوم ملټري اسټابلیشمنټ ده، هغوی دا قانون استعمالوي د سیاسي مخالفینو په خلاف او هغه خلکو په خلاف چې کوم د ریاست د بیانې خلاف وي. او ورسره ورسره دوی داسې هم وویل چې هلته تش دا نه چې قانون ده بلکې خلک چې کوم مرګ وکړي هغه باندې فخر محسوس کوي. لکه ممتاز د گورنر سلمان تاثیر مثال ورکړای چې هغه څنګه مرګ کړای شوی او خلکو څنګه ریاکشن و، دغه سې چې کوم د احمدی مسلمان احمدیان چې کوم ریشه لګیا دي په پاکستان شي او هغه خلاف چې کوم یو کمپین شروع ده هغه حواله ورکړه. ورسره ورسره شیعه مسلمانانو چې کوم هلته هغوی سره سلوک کېږي هغه حواله ورکړه. نو هغه وجه نه پاکستان یو خو حالات داسې دي چې ډېر زیات واقعات را روان دي، بل په پاکستان شې نه نه د په قانون شې او پارلیمنت داسې قانون چې پارلیمنت پاس کړی دي هغوی شې بنیادي مسلې دي، او هغه وایي چې کله پورې مسلې نه وي حل شوي نو پاکستان شې به دا د مذهب سپکاوی استعمال د خپل ناکدینو او د ریاست مخالف خلکو په خلاف نو دا به نور ها زیاتې شي.
بالکل. او بیا د آسیا بیبی قضیه هم ډیره پدې کې نړیواله شوله او د ټولې نړۍ په هم ځان ته راوګرځول. استاد د تفصیل څخه او سیړن څخه ډیره مننه پیر زبیر شاه صاحب.
د ډیوا قدرمنو کتونکو،
پاکستان افغانستان د کووېډ 19
بندیز دے کاروبارو نہ بندی
کرونا وائرس دا امریکان دو پارا
ماسکو نہ لگوڑی دی خلق اپل حفاظت کرے دے
چیو سر ہو سے دا ٹویٹر دلارے دا فیسبوک دلارے
د دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او تاسو کولی شئ چې دا خبرونه خپل په سټلایټ یا په ټي وی باندې په یوټل سټ 70B یعنی او یا بي او چینل 103 یو سل دریم باندې وګوري. دا مهال زو د افغانستان د سولې د خبرو اړوند ته چې په دوحه کې د افغانستان د امن مذاکرات لړۍ په ټاپه سره درېدلې ده او په داسې حال کې چې د افغانستان د دولت مذاکراتي پلاوی په دوحه کې د طالبانو استازو د بهر هیوادونو دورو باندې وتلې دي. په دې حقله تفصیل څه دی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي احمد فواد لامی په خپل راپور کې.
د جنوري په 15 نیټه د افغانستان دولتي مذاکراتي پلاوی طالبانو سره د سولې د خبرو دویم پړاو د پاره د قطر سرخار دوهې ته ورسید. خدا دې د سباندې څلويخ تو ورځو په تیریدو بیا هم د سولې دویم دور مذاکرات په عملی توګه نه دی پیل شوی. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت ویاند ناجی انوري وایي
وی میاشتې را پدې خو دوی مجلسونو ته حاضر شوی نه دی او لکه چې څنګه چې تاسو هم ګورئ دوی په سفرونو کې په سیمایزو سفرونو او د موږ د ګاونډي هیوادونو په سفرونو باندې بوخت دي او د همدې لپاره د مذاکراتو په ځای کې دوی نشته چې مذاکرات پیل شي.
میرمن ناجی انوری وی او ای ډی وسره په خبرو کې وویل طالبانو سمو د مخ کې په دې بهانه خبري وځندول چې غني دوی په خپل منځونو کې په مجلسونو بوخت دي. د دې په وینا په دوحه کې د طالبانو او افغانستان د دولتي پلاوی ترمنځ اوس مهال کومه رابطه نشته.
د دوه خپل ترمنځ کومې زیات ارتباط نشته او ایواز موږ د رسنوي خاورو چې دوی په سفرونو کې بوختي او چې تزي د څوک سره خبرې کوي او د امداد رسنوي لخوا موږ په جریان کې یو.
بل اړخته د افغانستان د حکومتي هیئت یو غړی متین بیگ له تلو نیوز سره په خبرو کې دا دعوه کړې ده چې د طالبانو مرکچان په دې وروستیو کې مخکې تر دې چې اسلام آباد ته په سفر ولاړ شي په خبرو او رابطو کې خوشبینه ښکارېدل، خو پس لدی چې د اسلام آباد نه دوهې تر واپس شول نو رویه یې بدل شوه. دا چې طالبان ولې د سولې د مذاکراتو دویم دور کې ځنډ راوستي او د خبرو لپاره نه دی حاضر شوی، په دې اړه مو په دوحه کې د طالبانو د ویاند ډاکټر نعیم وردک سره د رابطې هڅه وکړه او په واتس اپ مو ورته پیغام هم ولېګ، خو هغه د پیغام په اخیستو هم څه جواب نه دی ویلې. بل اړخ ته د طالبانو یو په خوانی چارواکي سید اکبر هغه چې اوس په کابل کې د خلاصون لارې شورا مشر دی وی وی ډی وسره په خبرو کې وویل چې امریکایانو د دوهې تړون د بیا ارزونې فیصله کړې او د خبري طالبان په شک کې چولې دي.
اصلي خبره دا ده چې ملامتیا د خارجانو ده چې هغه خبرې د ارزونې وکړې توافقنامه په شک تردید کې واچوله. نو طالبان چې دي اوس مطمئن نه دي د دې څخه چې توافقنامه دي دوی تایید کړي یا د دې ومني، بلکې دوی به خامخا د نظر پکښ کوي.
افغان حکومت وایي طالبان له یو اړخه په هیواد کې تشدد او هدفي وژنو ته دوام ورکړی او له بل اړخه د امن د مذاکراتو نه پشا شوی دی. په همدې حال کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر مولا عبدالغنی برادر د امریکای خلکو ته په یو پرانیستي خط کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تړون پر عملي کېدو ټینګار کړی دی. هغه په دې خط کې لیکلي چې طالبان د دوهې پر لوزنامې ولاړ دي. د افغانستان یو مشهور اخبار اطلاعات روز په یو مضمون کې ویلي چې په افغانستان کې د خارجي قواو د پاتې کېدو په اړه د امریکا او نیټو ممکنه فیصله طالبان ورخطا کړی دي. سیاسي چیرونکو مشتاق رحیم هم وی وی ډی وته وویل
طالبان ډیر پاوري ندي او دراسن کې په اړه باندې ورته وضاحت نشته چې د دوهې تړون په کومه پاړه باندې پاتې کیږي، آیا پاتې کیږي که نه پاتې کیږي. او د دې خبرو پرانا کې دوی نو وړي چې افغان حکومت سره یا د افغان لوري سره مذاکرات کې مختل شي.
د افغانستان د امنیتي ادارو مشان وایي چې طالبان د پسرلی د لپاره جنگ ته آمادګی نیسي او افغان ځواکونه هم آماده دي چې دوی سره جنگ وکړي. د جنگ د لپاره په داسې حال کې آمادګی نیول کیږي چې په تیر یو کال کې افغانانو د امن پروسې د لپاره خوشبيني خوله او د امن مذاکراتو ته خوشاله وو. فواد لامی، وی وی ډیو ریډیو، واشنگتن.
د دې ویګرانو لیدونکو اوریدونکو تاسو دغه تفصيلي راپور د احمد فواد لامیز خواوریدو چې د افغانستان د سولې د پروسې او خبراتو په اړه وند وو. د مهال زو د څېړنې اولور ته چې زموږ سره ملګری شوی دی په خبرونه کې اسماعیل خان صاحب، هغه ته هرکلی وایو. ستړي مشي، په خیر راغلی اسماعیل خان صاحب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. اسماعیل خان صاحب، یو خوب افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو مشر جنرال سکاټ میلر ویلي دی چې د طالبانو په حملو کې اضافه شوې ده. جنرال میلر رایټرز ته وویل چې په تاریخي لحاظ د طالبانو په تشدد کې اضافه شوې ده چې په افغانستان کې د امن لپاره حالات نه برابروي. تاسو د دغه بیان څخه څه اخلي؟ آیا دا به د سولې پر خبرو باندې څه اغیز ولري؟ څه ګمان کوي چې راتلونکي کې به آیا د سولې خبرې مخ په وړاندې روانې شي ډېر زر او که څنګه؟
ما خپل خیال دار چې دې سره د مسلې خو به جوړېږي په راتلونکي روزه کې، ځکه یو خو دغه ده چې سکاټ میلر بیان هم راغلی دی، ورپسې د ناټو د سیکرټري جنرال بیان هم راغلی دی، او بل په واشنگتن کې هم داسې خبرې کیږي چې د یو شم مه باندې چې کوم د دې ډیډ لاین او اخري دغه چې پر کوم نیټې پورې به امریکایانو خپل ځواکونه یا نور خاطي ځواکونه به د افغانستان نه وتل، هغې باندې هم اوس خبرې کیږي. او خبره دغه ده چې دی غواړي چې داسې د غرو باسي چې تر څو پورې د افغانستان کې قضیه د سرته رسېدلې نه وي، د افغانانو مختلفو ډلو ترمنځ تر هغه وخته پورې دی دا ځواکونه پاتې شي، نو پاته ښکاري داسې چې مشکلات سوا شوي دي.
نو څېړونکي څه وایي اسماعیل خان صاحب، چې طالبان ولې د سولې مذاکراتو ته نه حاضریږي او په خبرو کې د ځنډ او خنډ علت څه دی؟ څه ګمان کوي؟
زما خپل دغه ده چې دوی به لکه کله چې پوره څومره د دوهې د اګریمنټ چې و د ټرمپ صاحب چې کوم خبرې سرې وي، بیا دا په کومې طریقې سره چې دا دوها لوزنامه شوې وه، دا هیڅ مختلف دغه دا یو خدای و چې هغه وخت کې دا ښکاره ده چې امریکایان په تادې کې دي، په جلدې کې دي، غواړي چې څومره تر زره څومره زر کې دي چې د افغانستان د خپل پکې کې ولي. نو پاره کې د عمومي دغه دا و چې دی طالبانو ته کنسیشن زیاتې اتونه زیات ورکړي دي او دغه پکې کم دي، ټول شرایطونه چې کم پکاوو هغه پکې کم وو. نو هغه پاره حالاتو کې دا دوه دا یو د مشر وو او چې کوم ده نو وی دا د غدارې چې دی و ته صبر کولو چې د ټرمپ صاحب د کلکټر در په خپل دو الیکشن کېدو چې دا غینه په سو بیا سکی نو د ما خیال چې افغانستان کې حکومت هم پدې تم او چې بدلون روان دی کړه در روان او ډیر څه هم دا مسله و چې سبا کیږي سبا نه کیږي په دوه صورتونو کې چې کم دی نو دوه اړخونه پدې انتظار باندې طالبان هم او افغانستان حکومت هم پدې انتظار باندې دې په وجه باندې دا شی دغه شو.
ډیر مننه اسماعیل خان صاحب تاسو ته تفصیل څخه.
ډیر مننه، ډیر مننه.
زما دا پوښ یقینو چې په ازادۍ او مرګ کې به ځانته یو لار خوښوم. ما ته پته وه چې که ځان د یو نه بیلوم نو بل به لازمن خوښوم،
که بل څوک یې کوي او که نه، ته هی کار صحیح.
د هر انسان ژوند باید د بل لپاره یو مثال جوړ شي.
د هر عمل یو عکس العمل ضروری، د انسان لاس ته حق سره راځي چې صحیح کړي.
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ،
تاسو هم بدلون راوستئ شئ.
دا ټول په یو وخت کې عادي خلک وو، خو د نورو په ژوند کې یو لوی بدلون راوسته، که هغه وړوکی وي او که غټ، تاسو هم دغه بدلون راوستلی شئ.
بیبی شیرینا د هفته و ورځې د پاکستان په وخت د سحر شپږ نیمو نه تر د اترمو بجو پورې کتلې او اوریدلې شي.
د دی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري. د ملکیا څخه مننه کوو چې را سره په خبرونه کې مالیاس. که تاسو دغه خبرونه و نه لیدله او په کوم کار بوخت وینو، کولای شئ چې د دی وی فیسبوک باندې تلاړ شئ او هلته دغه خبرونه بیرته لسره وګورئ. رازو د یو بل راپور ولوري ته چې روس کې د حکومت مخالف مشر الکسی نوالنی یو میاشت پوره کیږي چې خپل هیواد روس ته له هغې واپس شوی چې ورته زهر ورکړ شوی و. اپوزیشن مشر د دې تورونه د روس په حکومت پورې کوي، خو روسي حکومت دغه تورونه ردوي. راځئ چې تفصیل یې واورو د نوشروان قلندر څخه په دغه راپور کې چې د څېړونکو سره خبرې هم کړي دي.
دا احتجاجونه د الکسی نیوالنی لپاره د مرستې اشاره او علامتونه دي.
دروانی میاشت پیل څخه چې مخالفه سیاسي مشرته سزا اورولې شوی روسی چارواکو په اپوزیشن غړو فشار جاری ساتل دي. نیوال نے تیرونه عدالت ته د بیا وړاندې کېدو په وخت د نوی قانوني ستونزو سره مخ کړی شوی. د دې ترڅنګ په زورګونو هغه مظاهره چان هم نیولې شوی دي او د قانوني ستونزو سره مخ دي چې د سیاسي بندي لپاره احتجاجونه کول. د ماسکو د یو جیل نه بهر د خلکو د نیولو صورتحال هم خراب شکل اخستې. اناستاسیا چې د یو نیول شوي احتجاج کوونکي ښځه ده وای
ما ته د جیل د نن حالاتو په اړه څه هم معلومات نشته چې فون وکم څوک ځواب نه راکوي. د نیمې شپې راته علم وشو چې خاوند یې په جیل کې دی.
دا ویلي خودلی کیږي چې حکومت داسې لارې خپلوي چې احتجاج کوونکي تر مالو کوڅو پورې محدود وساتي. دا هر څه د سویت یونین د تیرو وختونو په رنګ دي. وایس آف امریکا ته د یوې مرکې په وخت د ټیټر یو پخوانی خودونکې ارتم نظرو صدا سی وای
We were waiting for موږ د عدالت نه بهر یوې خواته انتظار کولو چې هم هلته مې ولستل د ادارې د ملازمت څخه لری کړی شوی یم.
سړونکو وای چې د دې په وجه نیوال نه تر زهر هم ورکړی شوی. د ماسکو د کارنج سنټر یو ستر سړونکې الیگزینډر باونوف په دې اړه صدا سی وای
that could in theory
دا غیر معمولی نظریاتی احتجاجونه وو چې نور احتجاجونه یې هم را پارول شو و داسې ونه شو.
اگر چې تر اوسه په لزګونو زره خلق نیول شوی او ورته غواخونه هم کیږي خو د نیوال نه په ملګرتیا کې دغه احتجاجونه بیا هم راپورته کیږي. د سخلکو په نظر نیوال نه د مستقبل سیاست دان دی خو ځینې نظر پوښتنې ښایي چې په زیاتو مرخلکو کې د پیوټن حیثیت اوس هم مستحکم دی. نوشیروان کلندر وی او اے ڈیوا واشنگټن.
د جیبی گرانولیدونکو او اوریدونکو زو د سیمه ولوري ته چې د جنوبی وزیرستان مرکزی بازار وانه نن په دریم ورځ هم تړلې دی. د اتوار یا یک شنبه په ورځ نا وخته د وانه په بای پاس سړک په پوزي کاروان د بریده ورسته دغه بازار وټړل شو او بیا د نورعلی وزیر په خبره چې یو ځایی اوسیدونکو دی دغه سیمه وایي چې بازار نه بهر یو سلور سل وختما ماده پر ځای کړ شوې ده چې څوک هم نشي کولای ګڼه ګوڼه جوړه کړي. تفصیل یې څه دغه ټول تاسو ته راغونډ کړی د سیمې څخه د ډی وی خبریال عدنان بیټنی چې په ځایي خلکو سره هم خبرې کړې دي او د دې ترڅنګ حکومتي دریضې هم راخیستې دي په ګډه به سره واورو.
د پاکستان په وزویلې تیر شپې په شمالي وزیرستان میرالی سیمه کې استخباراتي معلوماتو په خبر چې په یو ځای کې وسلوال پر دې عملیات ترسره کړي او د عملیاتو په پایله کې د وسلوالو علیم خان خوشحالي ډلې درې وسلوال وژل سوي دي. د دې وژل سوي وسلوال د پیژنګلو په اړه نور معلومات نه دي خبره کړې خو په وزویلې وژل سوي وسلوال په هدفي وژنو د تاوان د پاره تشتبرو کلند په امنیتي ځواکونو بریدونو او څودنو کې ککړ وو. په شمالي وزیرستان کې دغه تازه امنیت په داسې حال کې ترسره شوی چې ورسره په یو بل قبایلي ضلع جنوبي وزیرستان کې په 14 فروری د پوځ په یو کاروان برید کې دوه پوځي سرتیري او یو عام تن وژل شوی وو او په دغه پیښه کې نه پورې نور کسان ژوبل شوي هم وو. د واڼه مرستیال کمشنر بشیر خان وایي صف امریکا ډیبا سره په خبرو کې په دغه پیښه کې د مرګ ژوبلېدو تایید کړی وو او ویلي وو د پیښې وروسته د لټون امنیت پیل کړی شوی او پرون په 14 فبروري د واڼه بازار په مکمل تور تړل شوی وو. بشیر خان ویلي وو د امنیت په موخه بازار بند کړی دی. د دې پریکړې وروسته د جنوبي وزیرستان مرکزی بازار واڼه نن په دریم ورځ هم تړلې دي. د سیمې څخه ای وزای خبريال نورعلي وزیر وایس اف امریکا ډیوا ته اویل بازار نن هم تړلې پروت دی او بازار تلونکي یاله بازار څخه غوښتونکي ټوله لارې تړل شوې دي.
من تروارم ورځ دا عدالت کړی لګلې دا چې کوم عدالت د دفتری سرګرمیا دي هغه مو تر شوې دي د خټو خارجي لارې دي اعظم ورڅخه یا نور چې کوم شکایت یا دا کړي کوټ لارې دا هغه هم بند شوې دي. دلته ما ځای په ځای باندې خوراکي کوم ځای دي هغه ما نشټواله راغله دي بزرګورو دکانونه کوم دي هغه باندې مارکیټونه هر څه کوم دي هغه باندې جمعګټه خلک کوم دي هغه نه پرې دي.
بل لور د وانه د بازار د بندیز پرځت پرون په اعظم ورسک سیمه کې احتجاجي مظاهره هم شوې و. د یادونه ده چې تیر ګولې د دوشنبه په ورځ د وانه د مرستيال کمشنر دفتر څخه یو اعلامیه خبره شوې و چې پکشي پرون بازار ته بندیدو ویل شوې و. هم مرستيال کمشنر بشیر خان وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي و چې د امنیت په موخه بازار تړل شوی او د بازار د بندیز موده امنیت ته په کتو سره غزه درې هم شي. د انتظامیه د پریکړې په اړوند شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ مشر محسن داور په ټویټر لیکلی و په وانه کې کرفیو یا ګرځبندیز لګول شوی او نن دان رسپانې هم په خپل خبر کې په وانه کې د کرفیو لګولو خبر ورکړی دی. خو مرستيال کمشنر ویلی و د بازار نه بهر په هیڅ ډول تګ راتګ او هلو ځلو بندیز نشته. د سیمې څخه سوداګرو وایس اف امریکا ډیوا ته ویلي و د بازار د بندیز له امله د کروڑونو روپۍ له تاوان سره مخ کیږي. مرستيال کمشنر ویلی دی اتوار په ورځ په شوي چاودنه کې درې کسان وړل شوي چې پکښې دوه پوځیان او یو عام تن شامل او نه نور ژوبل شوي وو. د جنوبي وزیرستان پولیسو ویلی په 14 فروری ماښام د واړه په بای پاس سړک د پوځ خروان روانو او شخ بارودي موادو چاودنه پرې شوې وه. له قانونه ګرځول شوې ډلې پاکستانی طالبانو د چاودنې ذمواري په خپل سر اخستې. پاکستانی حکومت په کال 2008 کې پاکستانی طالبانو دغه ډله له قانونه ګرځولې ده، خو بیا هم وخت په وخت په شمالي او جنوبي وزیرستان ترڅنګ د هیواد په بیلابیلو هیوادونو کې وسلوال فعالیتونه ترسره کوي. عدنان بیټنای، وی او ای، ډیوا.
زه چیوا خزایم.
زمانوم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانوم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان په کراچۍ کې اوسېږم او سبق هم په کراچۍ کې وایم.
زمانوم کامله خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانوم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی زه کراچۍ کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقونو لپاره هلی ځلې کوم.
زه د نوي زمانه تکړه پښتنه یم. زه بیبی شیرین یم.
د جی وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، د جی وی ټول ټلویزیونی خبرونه تاسو کولی شئ چې په یو ټل 770B103 چینل باندې وګورئ. دغه خبرونه بیرته د سټوډیو څخه نه خپنی غ تاسو ته وړاندې کیږي، او د دې ترڅنګ د روانو چارو خبرونه یا هلو وی یو هم په ټی وی باندې پیل شوې ده، او کوربه رحمان بونری دی. تاسو کولی شئ چې دغه سره هم په خبرونه کې مل شئ او د ټلیفونونو د لارې هم پکې برخه ولرئ. حزې یو بل راپور ولوري ته چې په 400 کې په لومړي ځل د مازور لپاره ځلی انتظامی کولی کچېری جوړ کړی ده، چې په کې د مازورانو حقونو په حق له خبرې اترې شوې دي. دغه غونډه کې مازورانو حکومت نه په تعلیمي ادارو او سرکاري محکمو کې د خپل حقونو تر لاسه کولو غوښتنه کړې دي. په دې حق له نور تفصيل لري تاسو ته د سیمې څخه شاهین شاه افریدی په خپل راپور کې.
په 400 کې ډومبی ځل د ځلی انتظامیه او سوشل ویلفیر لخوا د مازوران لپاره کولی کچېری تابع شوی، چې پکې د مازورانو ستونزې اوریدل کیږي. د غونډې ته راغلي یو شمېر مازوران حکومت نه د مالی مرستو په ټولنه کې آسان تګ راتګ لپاره ویلچیر، تعلیمی ادارو او سرکاري محکمو کې خپل کوټه ترلاسه کولو غوښتنې کوي. د 400 ډیپټی کمشنر عادل شاه وای ځلی انتظامیه کوشش کوي چې د مازورانو غوښتنې ومني او په ټولنه کې د یو فعال انسان په توګه د ژوند تیرولو اسانتیاوي ورکړي.
ډېر زیات ماشومان داسې چې هغه پولیو افیکټډ وو او اوس لوی شوي دي، او په مازورې نه مزدوري کولی شي نه ایجوکیشن کولی شي، نو دا یو ډایلم هم ده. نو دا د قسمه چې کوم ایشوز دي مخې ته راغلي دي، موږ سره کمیټمنټ هم کړی دي. ډېر خلکو ډیمانډ واغې سره ویلچیئرز نو هغه به موږ ویلچیئرز ٹرائی سایکلز هم پرووایډ کوو. یو ماشوم خپل ایجوکیشن لپاره دغه هغه موږ سره دغه کوو، نو چې کوم ان شاء الله میکسیمم مسائل دا زیدي چې موږ کوشش کوو چې موږ حل کوو.
د 400 سره تعلق لرونکي ریناز بیبی 28 مازوران نوستلی چې زیاتره شمیره پکې د زنانو ده. ریناز بیبی د مازوران وکونو لپاره کار کوي او غواړي چې دغه مازوران نیغ په نیغه حکومتي چارواکو ته خپلې ستونزې وړاندې کړي.
نو زم چې دوی ته خپل حق ملو شي او دا د چې لکه دوی د حالت تاسو قتل دلته کې چې دوی په کومه طریقو باندې د ګاډی نه وروته د لوبیا دلته په چیر کې څنګه کې نو لو هغه تاسو ته پتا ولایي دا لکه دوی ته ویل چیر نشته دي دوی د نور څه سہولت نشته لري پلار مزدوریو کې ک دوی خدمتو کې
حکومت لخوا کال 2013 کې د مازوران لپاره سرکاري محکمو کې د 40% کوټي اعلان شوه وو خو لا تر دې دمه عملی شوه نه دی د ترڅنګ په خیبر پختونخوا کې د لوکل ګورنمنت ختمې دوه وروسته مازورانو ته په ځیلي کې 15% فند هم ختم شوه د چاسدې سوشل ویلفیر افسر شعیب خان وای حکومت غواړي چې مازورانو ته فند په ځای د روزګار موقع ورکړي
ڈسیبل لپاره چې کم نغدی دا سہولیات دا گورنمنٹ دی طرفه هغه په ڈسیبلٹی سرٹیفیکیٹ باندې ملاویږي او ان شاء الله په گورنمنٹ انسټیټیوټس کې عموما نغی فیسونه دا غی چې کم نغدی ہاسٹل فی دی دا ټول معاف دی نو دا خبر بنی ان شاء الله ڈسیبل لپاره مونږ لګیا یو کوشش کوو هلی ځلې کوو چې یاره دا ڈسیبل چې کم دی د ویلفیر لپاره او د دې جون د اسانتیا لپاره څومره کې دی چې هغه مونږ ان شاء الله کوو
د نړیوال سیاحت ادارې سروې رپورټ تر مخه پاکستان کې لسنه 12% آبادی د مازورانو ده د کال 2019 سرشمیرونه را پدې خو یوازې 1% مازوران حکومت سره درج شوې دي د کوم لوجه مازوران ته برابر حقوق ورکول په لار کې اولوې ستونزه ده شاهین افریدی وایس اف امریکا ډیوا
خوګو اوریدونکو او کتونکو تاسو مونږه په ډیو ریډیو په فیسبوک او په ټوئیټر په دواړو باندې تاسو مونږ فالو کولی هم شي او تاسو خپل نظر هم مونږ ته لګولی شي
د ډي وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه لا دوام لري او د محل زو یو بل راپور ولوري ته چې تاسو به هم پیژندل شوی شاعر او لیکوال عبدالرحیم روغانی پیژنی هغه د محل ډیر سخت ناروغه دی د هغې څه خدمتونه شوې دي پښتنو ته په ادب کې او په شاعری کې د هغه کوم کتابونه چاپ شوې دي دغه ټول تفصیل تاسو ته وړاندې کوي فیاض ظفر خپل دغه راپور کې په ګډه به سره وګورو
خپل سر بچ کول غواړي خپل سر بچ کول غواړي سرمایه باور کوي
خاله
کدبل په سوري جون کړي سر سایه باور کوي دا د مینی دور نه دی زمانه د کاروبار ده چې دا چا پزړه کې اوسه کرایه باور کوي
دا پختو نام تو شاعر او لیکوال چې ورته د بابای قدات خطاب ورکړی شوې ده هغه عبدالرحیم روغانی نن د اینې د کینسر په ناروغتیا کې د سیدوشریف په سرکاري روغتون کې داخل دی دا عبدالرحیم روغانی زوی محمد علی خان دی وتاي
حکومت اپیل لې چې هغه د ترانسپلانټ کې زموږ سره هیلپ وکړي په پاکستان کې نه کېږي نو په بهر ممالک کې وکړي
خود دې روغتون ډاکټرن وایي چې د دوی عمر سیوا دی تور زړې هم تیر کړی دی او وسور دا نور مرزونه هم دي نو ځکه دا د اینې د بدلولو اپریشن با د جون سره لبی کول وی یو هویا کلنا عبدالرحیم روغانی په کال 1950 کې د سواد په مټ تحصیل کې پیدا شوی وو سو کال شاده وایس اف امریکا ډیوزا دوی ویلیو چې دوی د شپارسم جماعت یا ایم ای پښتو مضمون پوری سبق ویلی وو او ورسره د پی ټی سی او د سی ڈی کورسونه هم کړي وو چې لکبله ورته په سرکاري سکول کې د استاذې نوکری میلاو شو او د سرکاري نوکری پرګېدو وروسته دوی د بال بچ سره منګوري خارته کړه راوړی وا عبدالرحیم روغانی د نظم او نثر شپږ کتابونه چاپ دي او اولنی د شاعرۍ کتابې په 1992 کې چاپ شوی وو چې نوم یې نوې نغمه وه عبدالرحیم روغانی په خپلو شعرونو کې د مزاح په ترس هم بعضې شعرونه په ځانګړې توګه لیکلي وو چې مانې خیزو لکه روغانی د چونې ګټ دی چې لمدیږي نو تودیږي بل یو شعر دی چې د سړو ډوډو شاعر دی او تو دی غزل وای او یو بل شعر دی چې د روغانی خفه کول سدومره ګرانه نه ده ته ته خفه شه روغانی غریب خپه خفه دی د عبدالرحیم روغانی خدمت ته اسپتال کې ناس داغ نږدې ملګری او شاعر ریاض احمد حیران وای
بابا یو داسې شخصیت ته چې د پښتون قام دپاره ډېر څه کړي دي نور قومونو ته یې پښتون قام چې دی هغه اوچت کړی دی او همیشه یې پښتون قام ته د مینې امن او انسانیت درس ورکړی دی.
د عبدالرحیم روغانی پښتون له د سوات او د پښتنو د بیلابیلو سیمو نه پښتانه راځي او د هغه د ډیر عمر او د روح صحت دپاره دعاګانې کوي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا، سوات.
د ډیوی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبري خبرونه هم په دې ځای پای ته ورسېدله، او تاسو کولی شئ چې د ډیوی ټولې ټلویزیونی خبرونه په یوټل سټ 70B103 چینل باندې وګورئ، او همدارز را سره د ډیوی په فیسبوک باندې مل شئ، او هلته د ډیوی ټول راغلي ویډیوي راپورونه هم کولی شئ چې وګورئ، او کومې لیکنې چې دی او تاسو د سیمې تازه او مهم خبرونه هم کولی شئ چې په دغه پانه کې اول ولې. زه ستاسو قربانه منظر شهید سره د پروډوسر عابد حسین اخلم اجازه. تاسو په لوی الله سپارم. سلوړه او آباد اوسئ.